ستر مشه دا مشال لريو د شاهین بنيره ما او په دغه اوساته خبري غړي کې تاسو هر کله کوم ما خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمونه نه په مهم موضوعاتو ته راپور نه وړاندې کو خو اړمبي د دې وخت خبرونه له پاکستان د بی اسناد افغانانو د ستنیدو لړۍ دوام لري او نن هم د تورخم او چمن لارو غنې کورنۍ افغانستان ته اوړېدلې دي. د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو ټولنې په تنخواګانو کې د زیاتوالي غوښتنه کړې ده او د هند او پاکستان سرحدي عسکرو ترمنځ په کشمیر کې پر پوله په انخته کې د هند یو سرتیری وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د ستنیدو لړۍ دوام لري او نن هم د تورخم او چمن لارو غنې کورنۍ افغانستان ته وړېدلې دي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو چارواکي ارشاد خان مشال لیډیو ته وویل چې تیر شپه ناوخته سلور زره یو سل او دیرش بی اسناد افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شوې دي. د نوموړي په خبره د نومبر تر اتمې پورې یوازې په تورخم افغانستان د ستنو شو کډوالو شمیره 2,00,000 او 10,000 تر رسیدلې ده. اخوا په چمن کې سرحدي چارواکو ویلي دي چې د چمن د لارې افغانستان ته د ستنو شو کډوالو شمیره 10,000 ته پورته شوې ده. په عین حال کې فرانس پریس اجانس راپور ورکړی دی چې په تیره میاشت کې له ایران څخه افغانستان ته د رستنیدونکو افغانانو شمیر 1/2 زیات شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر 1/3 پورې په هیواد کې میشت بی اسناد غیر ملکیانو ته مهلت ورکړی وو چې له هیواد وزي غنې په زور به وباسي. سن های کورټ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره د شریکی کمیټې د هغه درخواست اوریدنه وشوه چې پکې د افغان کډوالو نیول او په زوره افغانستان ته د لیګلو د مخنیوي خواست شوې ده. د افغان کډوالو سره د قانوني مرستو لپاره د جوړ شوې کمیټې غړي وکیلې مونیزا کاکړ پرون مشال لیډیو ته وویل چې د کډوالو د جبري وستلو او بشري حقوقو څخه د سرغړونو لړۍ باید ودرېږي.
موږ دا غوښتلې وترې چې یو این ایچ سی آر نیشنل کمیشن فار هیومن رائټس او دارنګ نورې ادارې چې کوم په دې شی باندې کار کوي هغه ته د دې سینټر د ویزیټ اجازه ورکړل شي.
په سن های کورټ کې دغه درخواست کون کې داوم وایي چې په 1300 ورځو کې د کراچۍ په شمول د سن صوبې په بیرابلو خارونو کې ګڼ هغه افغانان هم نیول شوي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. بلخوا حکومتي چارواکي ادعا کوي چې یوازې هغه کډوال ستنوي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د خیبر پختونخوا د باجوړ په عنایت کلی کې وسلوالو یو ځایي سوداګر وژلی دی. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لیډو ته وویل چې وژل شوی تاجر اکرام خان نومیږي خو په دغه اړه لا مقدمه نه ده درج کړې. د عنایت کلا د دکاندارانو په خبره اکرم خان نن ماسپخین جمعه ته روانو چې نامعلوم وسلوالو پرې ډزې کړې دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د اکرم خان د ترزوی عمران ماهر د عنایت کلا بازار د دکاندارانو د اتحادیه مشر او د خار تحصیل د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی عمومي سکتر دی. په باجوړ کې دا ډول بریدونه له تیرو دوو کلونو راهیسې روان دي چې اکثر پکې د مذهبي او سیاسي ډلو غړي په نخښه کیږي. د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو ټولنې یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن په تنخواګانو کې د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. پرون په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د دغه ټولنې مشرانو وویل چې دوی څو وارې صوبایي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. د اتحادیې مشر ډاکټر اسپندیار بیټنی مشال لیډیو ته وویل چې که په یوه اونۍ کې غوښتنې ونه منل شي نو په صوبه کې به خپل احتجاجي تحریک پیلوي. بلخوا نگران صوبایي حکومت د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه سند ویلي خو د اکتوبر په 16 د خزانه وزارت چارواکو په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې له مرکز څخه صوبې ته د 233 ارب روپو د بقایجاتو نه ملاوېدو له وجې صوبا د مالی ستونزو سره مخ شوې ده. د هند او پاکستان سرحدي عسکرو ترمنځ په کشمیر کې پر پوله په انخته کې د هند یو سرتیری وژل شوی دی. چارواکو نن د نومبر په 9 وویل چې هندي او پاکستانی فوجانو په لانجمنه کشمیر سیمه کې د توپونو او ډزو تبادله کړې ده چې له امله یو هندي سرحدي ساتونکی وژل شوی دی. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې چارواکو ویلي دي چې پاکستانی ځواکونو د چهارشنبې په شپه د سویلي جمو سیمه کې پر پوله په پوستو برید وکړ چې د دوی په خبره بې دلیله و. د هند سرکاري ځواکونو ویلي دي چې دوی ځوابي برید کړی دی او یو سرحدي ساتونکی وژل شوی دی. د دواړو هیوادونو د سرحدي عسکرو ترمنځ جګړه نن پای ته رسیدلې ده. بلخوا پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دواړه هیوادونه یو بل د سرحدي نښتو په پیلولو تورنوي. او یوکرایني چارواکي وایي چې روسي ځواکونو تیر شپه په ملکي هدفو توغندي وشتلې دي. د یوکرین د فوج مشر نن ویلي دي چې روسیې د یوکرین په ملکي هدفو دوه توغندي وشتلې دي، خو نوموړي په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. د یوکرین د نیپرو پیتروسک سیما ایز گورنر په یو جلا بیان کې بیا ویلي دي چې د یوکرین هوایی دفاع ځواکونو د روسیې یو توغندی په سیمه کې وشتلې دي. دا د دې خبر. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو، او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د کډوالو د حقونو یو سازمان له کراچۍ څخه د کډوالو د ایستلو پر ضد سن های کورټ ته درخواست کړې ده.
امدا زمونږ غوښتنه وله چې د پاکستان آئین کې وهر قیدی ته د حق دی چې هغه خپل وکیل ونیسي.
وزیر اعظم انور الحق کاکړ وایي چې کډوال ایستلې قانوني حق ته خود سیمیزو چارو یو شنن کې سمی یوسفزی بیا وایي.
دغه فشارونو به یو منفی عکس العمل وي او بالاخره به په دې کې تر ټولو زیات نقصان پاکستان او پاکستان پالیسانو ته رسیږي.
او په پیښور کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادی مشرانو ویلي دي چې که تنخواګانې ورته ور نکړل شي نو په احتجاج به لاس پورې.
نگران حکومت بار بار موږ سره وعدې کړې وې چې ډاکټرانو تنخواګانې به زیاتېږي، تنخواګانې زیات نه شي.
د سیمه نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبه موضوع ته په کراچۍ کې د مدني ټولنې غړو، وکیلانو او د افغان کډوالو د مرستو لپاره شریکی کمیټې سن های کورټ ته درخواست کړې ده چې افغان کډوالو ته د قانوني مرستو ترلاسه کولو لپاره د وکیلانو رسۍ ورکي. په دغه درخواست کې د غوښتنه هم شوې ده چې د عین د لاندې د دغه وګړو د بنیادی حقونو ته درناوی وشي. ځینې درخواست کوونکو مشال لیډو ته ویلي دي چې د نومبر په 8 د دغه درخواست لومړی اوریدنه په سن های کورټ کې شوې ده. په دغه اړه تفصیل کراچۍ نه زموږ همکار نیاز علي راکړي.
د افغان کډوالو د قانوني مرستې د پاره جوړی کمیټې یوې غړي وکیلې سارا ملکانی اډوکیټ د نومبر په 8 مشال لیډو ته وویل دوی سن های کورټ ته خواست کړی وو چې د قانوني عمل نه بغیر د افغانانو نیول او بیرته لیږل د بنیادی بشري حقونو سرغړونه ده، خو عدالت دوی ته وویل چې د آئین لاندې بنیادی حقونه په بهرنیانو نه نافذ کیږي.
کہ یہ جو پالیسی ہے جو کہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، یہ پالیسی
دعوی دا چکم پالیسی دا داد بشری حقوق پر زد تھا. دوی ددی پر زد پسند ہائی کورٹ کے خواص کھڑے وہ ولی چدا پالیسی نگران حکومت جوڑا کھڑی دا او دا الیکشن ایکٹ لان دی نگران حکومت دا ڈول فیصلو کولو حق نہ لری.
الیکشن ایکٹ کے مطابق میجر پالیسی ڈیسیژنز کیٹیکر گورنمنٹس لے ہی نہیں سکتے.
سارا ملکانی ایڈوکیٹ زیادہ کھڑی چمنگ دا عدالت مطمئنولو ہسو کڑا چ آئین او سپریم کورٹ ہم وای آئین د بهرنیانو یا غیر ملکیانو حقونه هم خوندی کوي، خو عدالت راضی نشو او دوی ته درې اونۍ وخت ورکړی دی. پاسن های کورټ کې خاص کون کی وای دوی وسوم حسی کوي چې د افغان کډوالو د پاره بنیادی بشری حقونه تر لاسه کړي. د کډوالو د شریکی کمیټې غړي وکیلې منیزا کاکړ مشال لیډیو ته وویل
په دې پټیشن کې مونږ وختلې وو د کم ډیټینشن سنټر چې د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی دی، په کم کې چې دوی ساتل کړي د نیو پس دی ڈیٹینشن سینٹرز ته د وکیلانو رسائی ورکړي. امدا زمونږ غوښتنه وله چې د پاکستان آئین کې وهر قیدی ته د حق دی چې هغه خپل وکیل ونیسي. مونږ دا غوښتلې وو ترې چې یو ان ایچ سی آر نیشنل کمیشن فار هیومن رائټس او د نورو ادارې چې کوم په دې شی باندې کار کوي هغه ته د دې سنټر د ویزیت اجازه ورکړل شي.
منیزا راګل ایډوکیټ زیاته کوي په کراچۍ کې ګڼ داسې افغان کډوال هم نیول شوي چې قانوني اسناد ورسره وو او ځینې پاکستانی وګړي هم نیولې شوي او د دوی په هڅو هغه بیا خوشي شوي دي. دا په داسې حال کې چې پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر له لومبۍ نیټې نه پیل کړی دی او تر اوسه یې لسګونو زره افغان کډوال د تورخم او چمن د لارو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. هم په دې اړه بیا د نومبر په لومبۍ نیټه د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ مشر رت الله بابر، د ملي جمهوري غورځنګ ان ډی ایم مشر محسن داوډ او یو شمیر نورو سیاستوالانو د بشري حقوقو فعالانو په زور د بې اسناد افغانانو د لیګلو پر ضد په اسلام آباد سپریم کورټ کې هم خواست دایر کړی دی. په یاد خواست کې ویل شوی چې د حکومت له اقدام سره افغانستان ته په زور لیګل کوونکو لکونو افغانان د اساسي حقوقو سرغړونه ده او دا خطر هم شته چې ډیر وګړي افغانستان ته د ستنېدو وروسته د لوګي او یخ لوجي له مرګ لا ګواښونو سره مخامخ شي. تر اوسه په اسلام آباد سپریم کورټ کې هم په دغه خواست اوریدنه نه ده شوې. خو په اسلام آباد کې خواست کوونکو د نومبر په اتمه بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د زر اوریدنې لپاره یې سپریم کورټ رجسټر ته د نومبر په اومه یو لیک استولې دي او د نومبر په نهمه به رجسټر ته بیا هم یو لیک استوي. قانون پوها وکیل او د پاکستان سپریم کورټ بار کونسل په خوانی غړي صلاح الدین ګنڈاپور بیا وایي چې په قانون کې دا شتون لري چې کوم ماشوم په پاکستان کې پیدا شي پاکستان به ورته خپل شناخت ورکوي او ډیرو خلکو ته یې شناخت یا شهریت ورکړي هم دي. خو د افغان کډوالو په معاملې کې بیا دا قانون نه عملي کوي.
د بین الاقوامي قانون چې کوم چارټر جوړ دی هغه چارټر کې دا شامل دی چې یو سړی په یو ملک کې پیدا شي تعلیم وکړي او یو وخت وباسي نو هغه د هغه د ملک د اوسېدا حق لري. د حق نه هغه خپل هغه نه پرې خودن غواړي څوک زور او په زبردستی باندې نشي پرې خوده. د پاکستان چې کوم اکسټراډیشن کیسونه دي نو په هغه کې هم دا سیستا هغه سړی چې کوم چرته پیدا شوی دی هلته پاتې کیږي ا ناجایزه نه دی.
دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د اکتوبر په شپږشتمه په پاکستانی حکومت غږ کړی وو چې هغه کډوال دی نو باسي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر ده. همداراز د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ، د بخښنې نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر له پاکستان غوښتي چې له ټولو هغه افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي. بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ او بیا نورو وزیرانو وار په وار ویلي چې د بې اسناده غیر ملکیانو د ویستلو بهیر به دوامدار ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نیاز علي راپور اوریدونکو، او اوس راځو یوې مرکې ته. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوډ وایي چې د بې اسنادو افغانانو سره د پاکستان حکومت چلند غیر انساني او د منلو وړ نه دی. داول نن مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې زیاته کړې ده چې لن محلي حکومت د بې اسنادو افغانانو خپل هیواد ته د لیږدولو اختیار نه لري، ځکه چې دا پریکړه باید منتخب حکومت وکړي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د مرکې په سر کې د نوموړي پوښتنه کړې چې د بې اسناده افغانانو خپل هیواد ته د لیږلو بهیر څنګه روان دی او د دوی حقونه څه دي. په دغه اړه نوموړی وایي،
لیکن دلته چې د اوس د افغانانو سره کوم چلند روان دی دا انتهایی غیر انساني دی او په یو صورت په یو دلیل او په یو منطق هم څوک دا نشي جسټیفای کولی. بیا د اوس د وخت چې دا کوم انتخاب دی کړی دی په یو داسې وخت کې دا دومره غټه فیصله شوې ده چې یو انټرم حکومت دی او د هغې مینډیټ خالي دا دی چې تاسو به الیکشن کوئ او د روان الیکشن پوره به دا د روزمره امور چې کوم دي دا به تاسو چلوئ. په خیال د مونږ ملټری اسټابلیشمنت هم د دې وخت انتخاب ځکه کړی دی چې دا اوس کوم خلک په حکومت کې دي، کو صوبو کې دي، که وفاق کې دي، هغه خلی د دې حکم ماته یا غي اولس ته نه دي جواب دی، سیاسي پارټو ته نه دي جواب دی.
دلته د پاکستان حکومت په وار وار دا وایي چې کوم افغانان دي دا د سلویشت لکه څه زیات یو په دې کې اولس لکه څه زیات چې هغه داسې دي چې هغه هیڅ اسناد نه لري. پاکستان د حکومت هم دا خبره ده چې دوی پر د پاکستان پر اقتصاد باندې ډیر زیات بوج دی او بل دا دی چې کومه ترګري په پاکستان کېږي په بلوچستان کې که په خیبر پښتونخوا کې نو زیاتره پیښې داسې دي چې په هغه کې وروسته چې کوم خلک یا وسلوال لاس لري د هغو تعلق د افغانستان سره وي.
یو خو د غیر قانونی افغانانو خبره پدې کې خو دی دته نه کتلې چې ته قانوني او ته غیر قانوني او بل د قانوني او د غیر قانوني ډیفینیشن به څوک کوي دا به څوک دی کې دا تفریق کوي چې ته قانوني او ته غیر یو سړی دلته پناه راوړی ده د بین الاقوامي قانون لاندې ته هغه بیرته واپس نشي لیږلی که هغه سره پی او آر کارډ دی که هغه سره افغان سټیزنشپ کارډ دی یا هغه اوس د یونیسار سره ځان رجسټر کړی دی چې بای زه پنځلسم اګست نه پس هلته موږ ته خطره ده او دلته ما پناه راوړی څومره پرې چې د اقتصاد خبره ده نو ګوره یو خو دا خلک د پاکستان په حکومت نه دی بوج نو حکومت نه هغه وسایل نه غواړي د هغې نه څه مراد نه غواړي خپله مزدوري کوي خپله ګټي او خپله ري درېیمه چې څومره پر د ترهګرۍ خبره ده نو ترهګري هم دا خلک خو نه کوي دا کم خلک چې دلته مزدوري کوي څوک چا رډه لګولې ده څوک تلاس خو مزدوري کوي افغان چې دلته مزدوري کوي هغه هم ټول خلک پېژني کم چې کاروبار کوي هغه هم ټول خلک پېژني کم چې دا د جنګ کاروبار کوي هغه هم ټول خلک پېژني دا د جنګ کاروبار چې کم خلک کوي هغه اوس هم دلته په پروتوکول ګرځي د هغې بچي د هغې کاروبارونه اوس هم ټول په پاکستان کې دي
یو شی موږ لیدلی دی داور صاحب چې په سند کې په پنجاب کې ډېر داسې پښتانه دي چې هغه به د بلوچستان سره تعلق لري یا به د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري یا د قبایلي سیمو چې اوس په خیبر پښتونخوا کې شامل دي لیکن هغه هم د افغانانو په نامه باندې ځورول کېږي
په بعضو ځایونو کې خو د کومپرستانو بیا خزون تاسو د سندي کومپرستانو خبره وکړه نو دلته کیسه د هغې سره په تضاد کې راځي ځکه چې د خبرو له هوا هم هغې ورکوي د کیسې له هغې وده ورکوي حلقوي خو ته سره بالکل هم نه ځکه چې هغې یو نظر لري چې بای دلته د بار نه خلک ولې راغلي د افغانان ولې راغلي څونه پر چې د ملتپالو ګوندونو خبره ده زما په خیال ځای په ځای خبره شوې هم ده خو لږ زما په خیال نور هم په مؤثره طریقې سره په کار ده
بل دا دی تاسو هم خبره است چې د درو هفتو څخه زیات یا د درو اونیو څخه زیات وخت اوسو دلته په چمن کې پر لت روان دي دا دغه وروسته پیل شوی دی کله چې د پاکستان مرکزي حکومت پریکړه وکړه چې د چمن او بولدک ترمنځ کوم سرحدي پوله ده په دې به اوس نومبر د لومړنۍ نیټې سره پر پاسپورت تک راتګ وي خو د چمن خلک د دې مخالفت کوي ستاسو په خیال د یو ملک لپاره دا ضروري نه دی چې د بل ګاونډي ملک سره پر پاسپورت تک راتګ وي
ګوره د انګریز په دور کې هم چې دغه سره ډېر لوی سلطنت و خو په هغه دور کې هم دا بندیزونه په دې باندې چندې لګولي نو څنګه یو ملک چې پنځه اویا کاله مخکې جوړ شوی دی هغه ولې دا بندیز لګوي بیا د دې ملک سره هم چې کوم الحاق د قومونو کړی دی هغه په څو شرایطو باندې کړی هغه کې دا شرایط ته ډېر ښکاره دي چې کوم پاکستان جوړېدو نه مخکې چې کوم مونږ ته د کومو شیانو کوم مراد ملاوېدل کوم ازادي مونږ ته واغه مونږ ته وي د دې نه پستم
یعنې ستاسو د خبرې مقصد دا دی چې د شناخت کارډ یا د افغانستان چې کوم تذکره د پردې باندې تګ راتګ وشي او بل په داسې اوس صورتحال کې وفاقي حکومت له صوبایي حکومت له څه په کار دی چې دغه افغانان چې کوم خپل هېواد ته ستنوي د هغو لپاره څه ګامونه پورته کړي
هره یوه فیصله چې په هغې کې د افغانستان یو منتخب حکومت نه وي شامل او دې یک طرفه کوي نو زما په خیال هغې څوک هم نه مني نه مونږ من د سهولت خو مونږ خبره ځکه نه کوو چې مونږ د عمل رد کوو دا منونه بېخي نو دا ډېر غلط کار روان دی او مطلب دا دی چې دا او بیا چې په کومه طریقه سره د افغانانو وځورول دا زخمونه به زما په خیال د افغانانو په زړونو کې ټول عمر
یعنې که چېرې هغه سمه لاره څه ده
ګوره ما غوته ستوي چې پهله خو دا په کار نه بیا هر یو هغه عمل تر هغه وخته پر نه و په کار ګوره په 2018 کې هم دې دا کار شروع کړ بیا دا هغه وخت افغانستان حکومت د پاکستان حکومت او د مهاجرینو لپاره چې کومه بین الاقوامي اداره ده یونیسار دی په خپلو کې کېناستل نو دې یو ټرای پارټایټ اګریمنټ ساین د هغه اګریمنټ لاندې والنټیر ریټرن و پکې چې که څوک ځي په خپله مخه په خپل خواهش نو هغې له به مطلب یونیسار به دومره پیسې ورکوي چې هغه پې د لارې خرچا ولته خپل ټول بندوبست دغه شانته یو ارینجمنټ په کار و
د ملي جمهوریت غورځنګ د مشر محسن داوډ خبرې موریدي چې زموږ همکار ایوب ترین ورسره مرکه کړې وه او په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ستنېدو لړۍ روانه ده د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ ویلي چې د کډوالو د ستنولو په اړه د طالبانو د ځینو مشرانو د غیر ذمهواره بیانونو وروسته په پاکستان کې په ترهګرو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی نوموړي د افغان طالبانو څخه غوښتنه کړې چې هغه وسلوال ورته وسپاري چې له افغانستانه په پاکستان کې بریدونه کوي بلخوا د طالبانو د بارنو چارو د وزارت ویاند ویلي دي چې د چمن سپین بولدک په ولسونو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت شرط د مهاجرینو د جبري اخراج په سیر د پاکستان د حکومت یو اړخیزه پریکړه ده تفصیلي په دغه راپور کې وو
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ویلي دي چې د بې اسناده افغانانو د ستنولو په اړه د ځینو افغان مشرانو غیر ذمهواره بیانونه د خپګان وړ دي او دا فضا نور هم زهرجنه کوي نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په پاکستان کې په ترهګرو بریدونو کې 80% زیاتوالی راغلی دی.
اس ضمن میں چند افغان رہنماؤں کے غیر
پدی ترس کی دزنو افغان مشرانو غیر ضروری غیر ذمہ دارانہ بے لاری کون کی او گواخون کی بیانونا د خفغان وڑ دی دا فضا نور هم زہر جن کوي. دا افغان مشرانو ل ویناو سم دلا سورستو د ترهګری په بریدونو کې موجوده غیر معمولی اضافه نه یوازې مانی خیز ده بلکې د پاکستان د اندېخنو توثیق هم کوي. افغان عبوري حکومت باید د ادراک ولري چې پاکستان او افغانستان دوا گاونډي خو خپلواکا هیوادونه دي او د دواړو خپلمنځي اړیکې په رسمي توګه سمولو ته اړتیا ده.
پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں پاکستان کے حوالے کریں.
پاکستان ادا کوي چې په دغه هیواد کې په ترهګرو بریدونو کې په افغانستان کې میش تحریک طالبان پاکستان لاس لري، خو د بیا بیا خواستونو او خبرداري باوجود د طالبانو حکومت د دوی پر ضد ګام نه اخلي. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د سیمه ایز چارو شنون کې سمی یوسفزی وویل چې پاکستان په دې هیله د افغان طالبانو مرسته کوله چې په واک کې راشي نو خبره به منی، خو د کابل موجوده حکومت په تاریخ کې د پاکستان تر ټولو ډیر مخالف حکومت ته. سمی یوسفزی وویل چې د کډوالو په ستنولو سره پاکستان د طالبانو په حکومت فشار ډیرول غواړي.
کله چې عوامو فشار زیاتیږي غوی به پاکستان ته گواخونم کئی، پاکستان بگلیم کئی اور پاکستان تبوائی چی تاسو مونگ پا دیر بد وقت کی دا داسی او حالت سر برخامخ کرو چی غواری لدی لاری پا مونگا پیشار واچوی دا افغانانو وستد دا پاکستانیانو حق خدا دوی کولی شی چی دیو باسی، خو پا داغ طریقہ داغ حق ادا کول چی پینزه سر ویخ کال افغان کدوال وساتی او رستا یا پزای دیدی چی شپگ میستی یا یو کال تیم ورکی پی ومیست که و باسی اغم دا دید پارا چې افغان حکومت تاسو سره مخالف ده. دغه فشارونه به یو منفی عکس العمل وي او بل اخر به پدې کې تر ټولو زیات نقصان پاکستان او پاکستان پالیسانو ته رسیږي.
وزیر اعظم انور الحق کاکړ پریس کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړې چې د پاکستان په بدامنۍ کې یو لوی کردار د غیر قانوني کډوالو دی. نوموړي ویل چې د افغان حکومت نه تمه لري چې د تحریک طالبان پاکستان د مخنیوي لپاره هر ممکن اقدام وکړي، پټن زیونه او تربیتی مرکزونه لمینځه یوسی او دا خبر یقیني کی چې ترهګر د افغانستان خاورا د خپلو مقصدونو لپاره په کار رانولي. د کډوالو د ستنولو د پریکړې نورستو د دواړو هیوادونو د مشرانو بیانونه د سیمې د امنیت په اړه سپګوته کوي. په دغه اړه په پیښور کې شنون کې او خبریال رفت الله اورگزی وایي چې د دواړو هیوادونو اړیکې د لا نور خرابېدو په لور روانې دي.
دیکن کا فرض کے افغان حکومت دبو کے را نغلو نبا پاکستان بل سکی او دا چه دی دا برتن کی وقت کی پتہ لگی دا معاملہ اس دی رضیا تا روان دے کڑ کی جن کی گی دا بردون روان دی خوبل طرف تن مذاکرات کی گی نہ خبر اتر روان دی پاکستان دا وئی چ اس خمنگ ٹی ٹی پی سرا برے راس چ دی مذاکرات نہ کو لکا مطلب دا سر بکو افغان حکومت سرا نو چ طالبانو سرا چ کم مین سٹیک ہولڈر دو گنی اگا تا خلاف بین نور کی تا خلاف بین نور کے نو بس بیا خو مطلب دا چ لکا بیا دین پس بیا سد گئی بیا بل س مرحلہ وی بلن دغه مرحله دی چې پاکستان د افغان خورې کې چې دی مطلب کروي وکي، خو هغه به ما په خیال باندې چې بیا ډیر یو غټ اقدام وی لکه یو ډیر غټ ګام بوي.
وزیر اعظم انور الحق کاکړ د سرګندونې په داسې حال کې کړی دی چې په دې نږدې ورځو کې د پنجاب په میاوالی، د بلوچستان په گوادر او د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان او تیرا کې په وسلوالو بریدونو کې له شلو څخه ډیر امنیتی سرتیری وژل شوي دي. د طالبانو حکومت د وزیر اعظم کاکړ د تازه سرګندونو په اړه لاسنې دی ویلې، خو د نومبر په شپږمه بی بی سی سره په یو ځانګړي مرکه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان کورنۍ مسله ده، دوی قوي فوج او استخبارات لري او باید په خپل مخ ونیسي. نوموړي د پاکستانی چارواکو هغه دریز هم رد کړ چې ګواکې د افغانستان خاورا د چا پر ضد کارول کیږي. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی د نومبر پاتمه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د چمن سپین بولدک په ولسونو د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط د مهاجرینو د جبري اخراج په څیر د پاکستان د حکومت یو اړخیزا پریکړه ده.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجره
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه ینګ ډاکټرز اسوسییشن وایي چې د صوبې د شپږ زره نه زیات د ځوانو ډاکټرانو تنخواګانې په وخت نه دي ورکړل شوې چې له وجې دوی د مالي ستونزو سره مخ شوي دي. ډاکټران وایي چې حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اعلان شوې اضافې مطابق د دې د تنخواګانو زیاتولو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه پورې دا ژمنه نه ده عملي کړې. دوی دا خبرې تېره ورځ په پېښور پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته کړې دي چې تفصیل یې زموږ همکار غلام غوث راکوي.
ینګ ډاکټرز اسوسییشن د دوی ملګرو ډاکټرانو ته د تنخواګانو زیاتولو او په وخت د دوی د تنخواګانو جاری کولو غوښتنه کړې ده. د نومبر په 8 نیټه په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د ینګ ډاکټرز په نوم د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر اسپندیار بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې که په یوه هفته کې د دوی دا مسله حل نشوه نو را روانه اونۍ به دوی خپل احتجاجي تحریک پیلوي.
زمونږ احتجاج چې دا به بروز بودنه شروع کیږي او دا په دې حواله سره ده چې نگران حکومت بار بار موږ سره وعده کړی چې ډاکټرانو تنخواګانې به زیاتېږي، تنخواګانې زیات نه شو. نه، تنخواګانې چې دی واحد صوبې د ډاکټران دي چې هغه ته په 18 په 20 تاریخ تنخواه ملاویږي او هم داسې ملاویږي چې کله موږ فینانس سیکرټري ته خواست کوو، کله سیکرټري ته خواست کوو، کله فینانس منسٹر پسې ځو، کله چیف سیکرټري پسې ځو. 6000 نه بره ډاکټران دي چې کم نه پیږي
جمع شوی دی او تر دې د مورته ندی ورکړې شوې.
کوم پبلک پرایویټ پارټنرشپ باندې کوم اسپیټالونه دی ورکړو نو اغه ته به هیلث ډیپارټمنټ یو ان لاین بجټ ورکو، اغه نو بیا غی سیلز ورکول. دا 158 دی ته سلور ندی تر شپږ میاشتو نه ملاو شوې. خدای کې بس کسان دي چې تر یو کال نه اوم تنخانه نه ملاو شوې. اغه به سټرایکونه مګړې دي سوز لا اغه سیکریټریټ تر غلې دي ډایریکټریټ ته خدای اغه ای شو ضرورت پورې ما اغه شان لنګران کیږي. یو منسٹر لذي فایل بیا بل لذي بیا بل لذي
پیان ډاکټرانو کې هغه ډاکټران شامل دي چې د صوبې په لویو اسپیټالونو کې د ډاکټرانو په توګه کار هم کوي او د طب په بیلابیلو څانګو کې د سپیشلایزیشن روزنه او تعلیم هم ترلاسه کوي او د صوبې د لویو تدریسي هسپتالونو په چلولو کې دا ډاکټران ډیر کار کوي. د کوهات په لوی هسپتال کې کارکونکي ډاکټر جنید خان وایي تنخواه کم ده او هغه ورته هم په وخت نه میلاویږي چې په وجه یې اکثر د مالی مشکلاتو سره مخ وي.
نو تقریبا مونږ ته تنخواه ملاویږي په کوهات کې کومنګ د هاستل واسه د کم چې مونږ ته هاستل والا روپۍ ملاویږي هغه سره حساب وکړو نو تقریبا 1 لاکھ پورې هغه جوړیږي. په یو لاکھ کې مسله دا راځي چې زمونږ اکثر داسې مسلو شي لکه تقریبا د شاته 15 میاشتو دا مسله روانه ده چې کله زمونږ انډکشن شو د وسه پورې تقریبا 9 میاشتې 13 شوې چې دا مسله روانه ده چې تنخواه کله په 17 تاریخ ملاو شي کله په 18 تاریخ باندې ملاو شي. نو زمونږ خو لکه سو زو کور ایکسپنسز کې لګو ما سزا ما پرسنل ایکسپنسز کې راشي نو په 30 تاریخ باندې قسمه سه ختمه. نو زه دا غینه بس بیا د یو کس نه روپې را لاله د بل کس نه پیسې را لاله په هغه طریقو باندې مونږ خپل 17 18 دین 13 نو مطلب کزو یو سمری تاسو ته پېښ کوم غدا چې لکه په دې تنخواه کې زمونږ گزارنه کی
د صوبایي حکومت چارواکو د ډاکټرانو د دې مشکل او پښتنو پر ردی عمل کې سن دی ویلي. خدا اکتوبر په شپږشتمه نیټه د خیبر پښتونخوا د خزانې د محکمې چارواکو په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې د مرکز لخوا د خیبر پښتونخوا صوبې ته د 233 ارب روپو د بقایا جاتو د نه ادا کولو په وجه صوبا د مالی مشکلاتو سره مخ ده.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده. مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې تاسو زمونږ د همکارانو رخواره لیګل شوی تصویرونه او ویډیوګانې مکتی شي زمونږ خبرونه پاړه خپل رائے مورکول شي خو د روانې خبرونې نیمایت رسیدلیونو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه له پاکستانه د بیسنه د افغانانو د ستنیدو لړۍ دوام لري او نن هم د تورخم او چمن للارو غنی کورنۍ افغانستان ته اوریدلې دي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکي وایي چې تیر شپه ناوخته 3013 بیسنه د افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شوي دي. اخوا په چمن کې سرحدي چارواکو ویلي دي چې د چمن د لارې افغانستان ته د ستنو شو کډوالو ټول شمیره 10,000 ته رسیدلې ده. سن های کورٹ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره د شریکی کمیټې دغه درخواست اوریدنو شوه چې پکې د افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته د لیګلو د مخنیوي خوښ شوې ده. دغه درخواست کې غوښتنه شوې ده چې باید د این دلاندې د بهر ملکیانو د قانوني حقونو ته درناوی وشي. دا خیبر پختونخوا د باجوړ په عنایت کې وسلوالو یو تاجر وجل دي. دا باجوړ پولیس وویل چې وجل شوی سوداګر اکرم خان نومیږي خو په دغه اړه لا مقدمه نه ده درج کړې. د برید ذمہواری هم لا تر اوسه چا نه منلې. د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو ټولنې یعنی ینګ ډاکټرز اسوسیشن په تنخواګانو کې د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. پرون په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال دغه ټولنې مشران وویل چې دوی 100 صوبایي حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي خو تر اوسه پورې پرې څه عمل نه دی شوی. د هند او پاکستان سرحدي عسکرو ترمنځ په کشمیر کې پر پوله په انخته کې د هند یو سرتیری وجل شوی. د چارواکو نن ویلي دي چې هندي او پاکستانی فوجانو په لانجمنه کشمیر سیمه کې د توپو او ډزو تبادله کړې ده چې له امله یو هندي سرحدي ساتونکی وجل شوی. در دې وخت مهم خبرونه اوریدونکو، او عمران خان د سایفر په قضیه کې د ضمانت لپاره په سپریم کورټ کې درخواست ورکړې دي. عدالت ته ویلي چې د خصوصي عدالت د 23 اکتوبر امر دې ختم کړی شي. په 23 اکتوبر خصوصي عدالت په سایفر مقدمه کې په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې فردي جرم لګولی و. په نوموړي تور دی چې دې کله وزیر اعظم و نو د تیر کال په 20 مارچ په اسلام آباد کې یو کاغذ په لاسو کې نیولی و او ویلي و چې دغه کاغذ سایفر دی او په دې کې د حکومت ضد د سازش لیکل شوی دی. په دغه اړه باندې تفصیل زمونږ د همکار شانواز ترگزی پر راپور کې.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی دی په سایفر مقدمه کې مجرم نه دی او په دوه جوړه شوې دغه مقدمه باید ختمه شي. عمران خان په سپریم کورټ کې د دوه وکیل حامد خان په واسطه داخل شوې درخواست کې دا هم ویلي دي عدالت باید د 23 اکتوبر عدالتي حکم هم ختم کړي. په دغه حکم کې د سایفر مقدمه اوریدونکو خصوصي عدالت په عمران خان فرد جرم لګولی. عمران خان په سایفر مقدمه کې ښکیل دی په نوموړي تور دی چې په 20 مارچ 2022 باندې په اسلام آباد پریډ گراؤنڈ کې د پاکستان تحریک انصاف د کارکونکو جلسه کې یو کاغذ په لاسو کې نیولی او د ویلو دغه کاغذ هغه سایفر یا خفیه دستاویز دی چې پکې د حکومت د رنګولو سازش لیکل شوی. د تور لګولیو د امریکا نه د حکومت د نسکورولو سازش شوی. ورستو دغه سایفر نومي کاغذ چیرته لاړو؟ هم دغه پښتنو په جواب کې عمران خان بیلابیلو میډیا چینلو ته ویلو د ته نه د معلومه چې سایفر نومي کاغذ څه شو. سایفر مقدمه نه یوازې په عمران خان بلکې دغه ګوند په نورو مشرانو لکه شاه محمود قریشي او اسد عمر هم جوړه شوی. دا چې په دغه مقدمه کې د فرد جرم په دوران کوم رقم عملیات کیږي او آیا په یو شان مقدمه کې اسد عمر د بند بهر او عمران خان او شاه محمود قریشي بندیوان کېدل د قانون سره سم دي؟ د پیښور های کورټ وکیل علي عظیم افریدي مشال لري ته وویل دا په قانون کې شته.
چارج لګولو مقصد دا دی چې د یو سړي خلاف د الزام نوعیت څه دی چې هغه ته د هغې باره کې معلومات وشي. عدالت دا ګوري چې آیا د کاغذونه یا اف آی آر یا د الزامات چې زما مخې ته وړاندې شول د دې نه چارج د ملزم بدل کېدای شي. ضروري نه ده چې وي ځکه چې د هغه رول پکې سپیسیفای کولی چې یاره د یو فریق پکې څه رول دی، دویم پکې څه رول دی، دویم ملزم پکې څه رول دی، ټیکو یا د دریم پکې څه رول دی.
سایفر سفارتی دستاویز ته ویلی شي. دغه دستاویز خفیه وي او الفاظ هم کوډینګ معنا خفیه انداز سره لیکل شي. دغه دستاویز اور کول یا عام کول د سیکرټ اکټ 1923 د قانون د لاندې جرم دی چې سزاګانی مختلف کیدی شي. د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر ڈاکٹر توصیف احمد خان مشال ریڈیو ته وویل مشکل ده که عمران خان د انتخاباتو نه وړاندې د بند راوځي ځکه او هغه دغه مقدمه طاقتور او حلقو جوړ کړي
جب تک یہ آرڈر ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا موجود
تر سوچی تو مقتدر قوتوں دغه امر موجود دے د عمران خان بهر راوتل مشکل ده او کده دغه قوتوں دغه امر بدل شون ده هغه نه پس هر څه بدلی دی شي ځکه د دې ملک روایت هم دا سره روان دي او دا بدلون به اوس نه راځي راتلون کې کې دی شي دا یو نیم یاد وکړه کې خدای راځي
ځکه کبي آئےږي فی الحال تو اگلے 1-2 سال نہیں آ رہی کوئی تبدیلی
په تیر وختونو کې هم د عامو انتخاباتو نه وړاندې په تیر وزیر اعظمانو یا حکومتونو بیلابیل رقم تورونه لګیدلي لکه په نواز شریف د پاناما په آصف علي زرداری د سویس سکینډل او همداشه نور هم خو چې وخت تیر شي نو دغه مقدمې بیا په میډیا او نور ادارو کې د بحث ته لاندې هم نه راوستل کیږي نو آیا داسې خو به نه وي چې د انتخاباتو وروسته د سایفر والا مقدمه هم ورکه شي توصیف احمد خان زیاته کړه
اصل میں فرق یہ ہے کہ جب
اصل فرق دا دے چې د میا نواز شریف مقدمه وا نو ټول عدلیه دا غ خلاف وا او پوسنی عدلیه کې ځنی ججان د عمران خان سره همدردی ساتي او بل دا چې همیشه په سرکاري مقدمو کې خامیاں پاتې کیږي او دا را روان روایت دي نو اوس په عدالتونو فیصله کوي
همیشه د دستور ہے تو یہ تو عدالت ہی فیصلہ کریں گی
هم د سایفر مقدمه کې په خوانی خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم په جیل کې ده شاه محمود قریشی په اسلام آباد های کورټ کې هم دغه مقدمه کې د ضمانت درخواست ورکړې چې د اوریدنې په مرحله کې ده په دغه درخواست په عدالت د فیصلې وروسته معلومه شي چې ګنی شاه محمود قریشی ته ضمانت ورکیږي او یا نه شاه نواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو
د پاکستان په سیاسي چارو کې پاتې کیږي د مسلم لیگ نون سینیټر سادیا عباسی د نومبر 8 په غونډه کې ویلي چې د ایوان په غونډو کې د تحریک انصاف نیول شو سینیټرانو د ګډون لپاره باید پروډکشن آرډر جاری شي نوموړي دا غوښتنه د سینیټ سپیکر صادق سنجرانی نه کړې ده هغه د تحریک انصاف د نیول شو خزینه فعالانو ذکر وموکو ویل چې د ضمانتونو باوجود د میاشتو راهیسې بندي دي دا په داسې حال کې دا چې د تحریک انصاف سینیټر اعجاز چودھری دا وخت د مه نهمې د پیښې په تړاو گرفتار دی او ځینې نور سینیټران د گرفتاری او څخه د بچ کېدو لپاره پټ دي دا چې د پروډکشن آرډر په اړه قانون سوای د ملیحا میرزاده پر راپور کې و
د نومبر پر 8 د سینیټ په غونډه کې د تحریک انصاف هغه سینیټران نو موجود چې د مې نه همې د پیښې په تړاو نیول شوي او یا د گرفتاری او څخه د بچ کېدو په خاطر پټ شوي دي دا سره له دې ته چې د ایوان د نیول شو غړو په اجلاس کې د ګډون لپاره د پروډکشن آرډر یو قانون موجود دی د پاکستان د آئین له مخه که یو تن د پارلیمان غړی وي او په څه وجه په جیل کې وي نو د ایوان د سپیکر ذمهواري جوړیږي چې غونډه کې د شرکت لپاره داغه پروډکشن آرډر جاری کړي دا کار یوازې په غونډه کې داغه تن د شرکت لپاره وي او په سزا یې څه اثر نه پرېوځي د نومبر 8 په غونډه کې د مسلم لیگ نون سینیټر سادیا عباسی په غیر عادي ډول د تحریک انصاف سینیټرانو غونډې ته دراوستو لپاره په سپیکر غږ وکړ او د دې لپاره داغوی د پروډکشن آرډر جاری کولو غوښتنه وکړه
زب ماضی کی پریوتل او دا ویل نہ واڑم چې موږ سره سوشو سنا ما ته نه دا پتا چې چا سکړی دی یا نه عدالتی کاروایی کې به فیصله کیږي هغه زمون کار نه دی خو زما سمیر ما ته وای چې زه د غیلې لپاره غږ پورته کړم دا وایم چې دا آئینی حق دی دا بنیادی حق دی چې ضمانت یې وشي او د ایوانونو په غونډو کې ګډون کولو سره خپل خبره وکړي ځکه چې هغه ولسی نمائندګی لري
سادیا عباسی په خپلو خبرو کې د پی ٹی آئی سینیټرانو اعجاز چودھری اعظم خان سواتی شوکت ترین شبلی فراز او فیصل جاوید نمونه یاد کړل او زیاته کړه چې سینیټر ډاکټر همایون مومند د اتلسو میاشتو وروسته سینیټ ته ورغلی دی سادیا عباسی ویل د تیرو اتو میاشتو راهیسې د تحریک انصاف خزینه فعالانې د ضمانتونو د ملاوېدو باوجود په حراست کې دي نو د هغوی لپاره خبره کول د دې اخلاقي ذمهواري جوړیږي سینیټر همایون مومند د نومبر په 8 مشال ریډیو ته ویل چې د سادیا عباسی په شان هغه هم د سینیټر سپیکر ته د اعجاز چودھری د پروډکشن آرډر او په مختلفو فورمونو د ښځو فعالانو لپاره خبره کړې ده
ما خو دا خبره نو مې کړې او ما په دې باندې چیرمن ته ویل چې تاسو زمونږ چې کوم اعجاز چودھری دی دا غې پروډکشن آرډر نه کوي چیرمن خالي پروډکشن آرډر کولی شي د سینیټران چې کوم جیل کې دي هم چې کوم د ښځو لپاره دی هغه چیرمن هم نشي کولی هغه به ګورنمنټ کوي کې پاکستان چې کوم سی آر پی سی 4971 کې دا دی چې وومن ا چایلډ اینڈ چې کوم ناجوړ کسی کنا د دیو تاسو درې میاشتو نه زیات اډو تاسو کسٹڈی کې نشي ساتلی نو دا سی آر پی سی 4971 لحاظ باندې دا آلریډی اٹ از ناٹ لافل ٹو کیپ دیم بیہائنڈ دی بار
ہمائن مومند ویل دا وخ یوازی سینیٹر اعجاز چودھری دند میں نہ ہمیں دپے کے پتڑاؤ پہ حراست کے دے خوش اوقت ترین لہوا دا باہر دے او نور پخپل خوا خاغونڈو تن ورزی تمی پا نہم دا القادر ٹرسٹ پا نم دا درغلے پا یو کیس کے دا عمران خان تر گرفتار روستا دا پاکستان پا مختلف خارونو کے دا تحریک انصاف دا پلویانو دا مظاہرو پر محال یوشمیر کسانو پر پوزی تاسیساتو دولتی او شخصی ودانو حملے اکڑے ورتے زیان واڑو دا می نہم تر پیخ روستا دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان پا مشرے دا تحریک انصاف گن پلویان او مشرانو نیول شو او گنو نورو اے گند پری خودو دا دغ گن زینی سیاستوال دا گرفتارو لیر پٹتی قسم د مسلم لیگ نون سادیا عباسی د پی ٹی آئی د سینیٹرانو د سینیٹ اجلاس سنو تا د ورتگ لپاره د اجازت خبره کوي خو د پیپلز ګوند سینیٹر بهرمن تنگی مشال ریډیو ته اویل د مین هم پیخې پتړاو په حراست کې ساتل شوی سینیٹران باید ایوان ترانه وستل شي
د پروډکشن اډر د پاره لکه یو ایمنه د اغل خلکو او تور کړي وینو اغه د یو ادا د یو علاقي نمائندګي کوي نو لہذا ایوان بالا یا مته نشل اسمبلی پدې کې د عوامو د ولسو د ادارو قانون سازي کیږي په اغه کې مطلب د اغه عوامو د حق خبره اواز چتیږي نو د دې د پاره د پارلیمنتریان چې دینو اغا په ایوان کې موجود پکار ویچیر اغه د خپل عوامو نمائندګي وکي او کم کا چې د پاکستان پر ڈگنیٹی بانے گزار کری افواج پاکستان دا تقسیم دو خبر کری دا کور کمانڈر ہاؤس اس وزولی بھی نو آغا تست دا عوام دا نمائنگی حق نشتا چی آغا پا ہاؤس کے راشی او دا عوام نمائنگیو کی بلکہ آغا تا دا در کردار سزا پکار دے
پا پاکستان کی دا ایوان دا غڑو پروڈکشن آرڈر دا نجاری کے دو خبرہ نوے ندا مخکې د تحریک انصاف مشر عمران خان او د شهباز شریف د حکومت په وختونو کې هم د قومي اسمبلی د ځینو غړو په تیره د علي وزیر پروډکشن آرډر نه جاری کېدو وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته ویل چې په غونډو کې د شرکت لپاره د ایوان د نیول شو غړو د راوستلو لپاره پروډکشن آرډر جاری کېدل د غوي آئینی حق دی
نو دا د غي د بنیادی حقوقو هم خلاف ورزی ده چیرمن سینیټ لپاره دی چې هغه ریاست ته ولیکي حکومت ته ولیکي لیټر ته ولیکي یا د غي آرډر وکړي چې دغه خلک چې ممبران دي دا د پیش کړي شي پروډکشن آرډر دی د جاری کړي شي چې کله د سینیټ سیشن یې او غي راشي غي خپل خبره وکړي ځکه چې دا غي ذمہواری او ډیوټي هم ده دا د دې د پاره هغه منتخب شوی دی ان ډایریکټلی چې هغه د خپل صوبې نمائندګي وکړي په سینیټ کې نو کله دغه نه دغه د نمائندګۍ حق څوک اخلي نو دا د آئین د بنیادی حقوقو خلاف ورزی ده
طارق افغان ویل چې اواز د گرفتارو کسانو پروډکشن آرډر جاری کړي دي چې څوک مفرور وي یا پټ وي دا غوی لپاره په قانون کې سنشتا د پی ټی آئی د نیول شو غړو د ضمانتونو په اړه مو د نگران حکومت اطلاعاتو وزیر مرتضی سولنګي سره د رابطې کوشش وکړ خو نوموړي مو ټلیفون ته جواب ونه ویل د پروډکشن آرډر په اړه د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی هم تر اوسه سن دی ویلې
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
د عوامي نشتلګون صوبائی صدر احمد ولی خان ویری دی چې باید په هیواد کې انتخابات په اعلان شوی وخت شفافه او په آزادانه توګه ترسره شي او پوز دی د سیاست څخه لاس واخلي او پر ملکی دفاع دی زیاته توجه ورکړي نوموړي دا خبرې پرون د پېښور باچا خان مرکز کې د خپل ګوند سوشل میډیا کنونشن ته په وینا کې کړې دي هغه زیاته کړې ده چې باید په 13 آئینی بدلون باندې د عمل وشي او پښتنو ته د پر خپل وسایلو خپل پوره حق ورکړل شي تفصیل شبیر احمد جان راکړي
دا عوامی نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا صدر ایمل ولی خان د خپل ګوند د سوشل میډیا غړو کمیشن ته وینا په وخت ویلي چې باید ټاکنه هواد کې پټاکل شوی نیټه وکړي شي او کچره استابلیشمنت ټاکنو کې بیا خوخي او ناخوخي کوي کم چې د پخوا راسي دوی کوي نو د دې نتیجې به د ملک لپاره خنوي
13 احمد دوست احمد اتم فروری یو تاریخ راغی او ان شاء الله زمون تم دا چې په اتم فروری بوس د الیکشن کیږي موږ ورته تیار یو دا کم نور خبرې
دي نو دا پاکستان کې نوی نه دي. پاکستان دې خبرو سره آزاد شوی دی او پاکستان به دې خبرو سره رواني دلته د غاسي وي. هغه دا چا خاص خلکو واسطه او کله په یو ورسور کې او کله چې هغه روان شنو بل په ورسور کې هو لدې نه چرتا دا عوامو پاس باندې سوچ خو دې دا ملک نورم تباہ کړي دي دا ملک نورم خرابي نه پکار د جديد ارسو کې ځکه چې کو مخ کې دي کړي او دا غي سخن نتیجې روخ کې بیا دې مو کې
امل ولی خان دا هم ویل چې د پاکستان پوز زمون خپل پوز دی هیڅ جنگ مو وسره نشته خو باید د سیویلین او عام وګړو اختیار دی ورسره ومني مولی زیاده کړه چې د پوز کار د هیواد دفاع کول دي نه چې سیاست او باید سیاست دی سیاستدانانو ته پرېښودل شي دا تلسم آئینی بدلون پڑا دوی ویل چه دا مضبوط فیڈریشن لپاره باید دا عملی کړی شي او پښتنو ته خپل وسایلو خپل حقونه ورکړی شي نوړی جا تکړه چې هواد به هغه وخت پرمختګ کوي چې هر یو اداره خپل کار سره کار وساتي دی وای چې په 2013 ټاکنو کې هم پښتانه مشران پارلیمان نه د یو سازش تلارې بهر وساتلی شو چې تلسم آئینی بدلون باندې عمل ونه کړي او دا ختم کړي او دا سی بیا ښکاریږي خو بیا د پاکستان پوز وار په وار د سیاستدانانو دا تورونه رد کړي چې ګنې دوی په سیاست کې لاسوهنه کړي او یا کوي او وای چې د پاکستان د هر جمهوري حکومت په شا پوز د اولس مرستو لپاره ولاړ وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د شبیر احمد جان راپور مورد اوریدونکو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د شخصي تعلیمي ادارو د سرنې ادارې 13 سپتمبر میاشت د خپلې وی حکومتنامې لاري د صوبې لټولو شخصي سکولونو غوښتنه کړې و چې د لومړی تر لسم ټولګي پورې نصاب کې پښتو یا نورې ځایي ژبې د مضمون په توګه شاملې کی د سواد په شاوخوا 1400 شخصي سکولونو کې تر دې دمه دا امر نه دی عملي شوی د دې سکولونو مشران وایي چې په بازار کې د پښتو ژبې درسي کتابونه نشته دي او زیاتوي چې دغې خون کېم نشته د سواد د تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي چې شخصي تعلیمي ادارې کولی شي له حکومت نه د پښتو ژبې کتابونه وغواړي په دغه اړه باندې تفصیل نیاز احمد خان راکړي
جناب یاره مهربانه گزارش ہے کہ آج میں اسکول سے غیر حاضر ہوں میں بیمار ہوا آپ مہربانی فرما کر مجھے دو دن کی چھٹی دے دیں
در تو پختو کیوں ہے
پختو ہو یو اسکول کے نشتے کنا پرائیویٹ اسکول کے نشتے پختو سرکاری اسکول نہیں
دغه د سواد د شخصي سکول د نهم ټولګي اوس د کون کې ده دی وای چې نه کال از دکړو کې نه چرته د پښتو ژبه کتاب لوسته نور څه چا د پښتو ژبه پاړه سخودلی کور کې چې مور ورته کومه ژبه خودلی هم هغه وای په سکول کې ورته از دکړې په اردو او انګریزي ژبه کې ورکول کیږي
بایو ډایورس سکول بایو مونږه الډي هم ته پته ده په فرست چپټر کې مونږ ویل دي چې بایو مینز لایف اینڈ ډایورسټی مینز ویرایټی
د منګور سجاد شاه چې په مایکرو بایولوژي کې شپږم کړي او په شخصي سکول کې استاد دی وایي چې په انګریزي او اردو ژبو کې زده کوونکو ته زده کړې ورکول شي خو پښتو ژبې کتاب نه لوستل شي او نه زده کوونکو ته خودل شي
هغه وجه چې کله ماشوم پښتو زده کینو دی هغه کتاب بیا په اسانه باندې ولوري نو چې موږ زمونږ هغه زده کړې نشه د ماشوم د وړکوالي نه نو په دې وجه موږ هغه کتابونه چې کم دي نه هغه ویل نشه او خاص طور پر سکول کې پکار دي چې دی په اړه یو ټیچر خاص مقرر کړی جدید پاره هغه کتاب مقرر کړی شي
فایل ټلمن کی جمپینګ ان دی وان پیج اف ان بامپ از
دغه د سواد د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن صدر ثواب خان د سکول دی چې پکې ماشومان ته په انګریزي ژبه کې نظم خودلې کیږي
سواب خان نمو پختن اکڑا چه ولی د سواد پا سوال لسوا شخصی تعلیمی دارو که مورنو جبو تا پام نشتا نو ده وائی
په پښتو کې موږ ته دا مسائل دي چې چونکی د دې ماهرین زموږ سره نشته، د دې سبجیکټ سپیشلسټان زموږ سره نشته. بل دا خبره ده چې حکومت کتاب په پرووایډ کولو کې تر اوسه پورې ناکام دی، په مارکیټ کې د پښتو کتابونه نشته. موږ تاسو په ساتت سره چارواکو ته، حکومت ته، د ریاست نه دا سوال کوو چې دا کوم زموږ بنیادی ضرورت چې د کتاب په حوالے سره دا دې ختم کړی شي او داسې اٹریکشن دې ورکړی شي چې خلک پښتو طرف تمایل شي.
د سواد جانجیب کالج پښتو څانګې مشر ډاکټر عطاءالرحمن عطا وایي چې مورنۍ ژبو کې زده کړې ورکول ډېر اهم دي او د کلونو راهیسې شخصي تعلیمي ادارو کې مورنۍ ژبه نشته.
دی د بل مضمون استاد پیدا کولای شي، هغه په ټایم ټیبل کې هم شریکولای شي، نو ولې پښتو ولې نشي کولای؟ سرکاری سکولونو خو سه د پورې هم دغه سنجیده اغسته دی، خو د شخصي سکولونو سنجیده نه دی اغسته. مونږ اولغې ته درخواست کوو چې تاسو دغه بانونه کار ماخلی، دا سکو چې مونږ به بیا د دغه عمل په ضد باندې کمپاین کوو او شکم قانونی لار د دې لپاره کې دې شی اب مخپلو.
د ضلع سواد تعلیم محکمې مرستیال مشر فضل خالق خان وای چې په سرکاري ښوونځو کې په پښتو ژبه کې زده کړې ورکول کیږي. تعلیم محکمه زده کوونکو ته د نصاب کتابونه ویډیا ورکوي، شخصي تعلیمي ادارو ته په بیا ورکول کیږي.
ګورنمنت چونګې پرایوټ سکولونو له کتابونه نه ورکي، پی ایس آر ای چې کوم مشران دي او د ګورنمنت سره کینی چې راغو په دونه تعداد باندې کتابونه چې دغه چپایو کی چې هغه مارکیټ تروزی او هغه دا پرایوټ سکول چې دی هغه ځانله پرچیز کی.
کال 2012 کې صوبای حکومت په ټوله صوبه کې مورنۍ ژبه په سکولونو کې تر لسم ټولګي پورې د لازمی مضمون په حیثیت د تدریس حکم جاری کړو، خو شخصي تعلیمي ادارو دغه امر نو عملی کړي. بیا وروسته د پیښور های کورټ د یو وکیل په ارزه سخت کال هغه حکمنامه په شخصي سکولونو عملی کولو لپاره تعلیم محکمې ته امر جاری کړو. چې وروسته د صوبې تعلیم محکمې په دغه لړکې شخصي تعلیمي ادارو ته حکم جاری کړو چې صوبه کې د ټولې شخصي تعلیمي ادارې مورنۍ ژبه د لسم ټولګي پورې د لازمی مضمون په حیث په نصاب کې شامل کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور مو اوریدو. د سویلي وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکو وایي چې د پاکستان فوج چارواکو په وینا مقامی خلکو د قیمتي ونو ځنګل وهل لګیا کړی دي او د ځنګلاتو محکمې چارواکي د دې د مخنیوي لپاره هیڅ اقدامات نه کوي. خو د سویلي وزیرستان د ځنګلونو د څانګې مشر مشال لیډو ته ویلي دي چې دینا چې د ناسم امنیتی حالاتو له کبله په چې د ناسم امنیتی حالاتو په وجه یې پوسته د دیونو د شاخ تراشه اجازت ورکړې دي او د ونو وهلو کې ککړو کسانو خلاف ګامونه هم پورته کړي دي. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پوځ چارواکیو په وینا مقامی خلکو د قیمتي ونو ځنګل وهل لګیا کړی دي او د ځنګلات محکمې چارواکي د مخنیوي د پورا سهم نه کوي. په دغې برعکس د سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته وویل
بدر
سیمه یو مشر ملک نور خان ماسید ویائی چې د امنیتی حالات په واجه پوز د روډ په وړا د ونه واهلو خبره ورتا کړی دو. مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان جنگلات محکمه مشر وادت زیشان سرا دی ونه واهلو په باراکشه تماس ونی ولی دی غوی زو په دارنګ و
چې دا خو چې کم کې
سندی دا کار خو چې دا آرمی والا مونږ ته ریکوست وکړو چې دا کم مونږ به ټریز دا ریمووال کوو دغه د اټینینګ او پروننګ دا که نه ټول ټریز به نه کټ کوو کوم مین ټری به کې راتلا به در کوو ادروایز دغه غټ شاخ راشیان به کوو چې دغه ځین مونږ ته فارغ شي هغه 150 میټر دی او د دې نو ریوایز لیکو چې دا الیکټر کم مونږ ته نن بیا سبا ملو شي د هغه سیټیو کې کم دی ریزنس پیش کوي دا ټینینګ او پروننګ یې مونږ ورکړی دی ورته چې ریم لګی دی لګی دی چې کوم دی یو کلیپ تر کې مل ری دا نو په دې کې لوکل یو نیم کس په دې منځ کې راپاس یې لګی کټ کړو دا خلاف کوم ګټ نه خو دا غري کسانو په کې نه دی دا فایل دا راستي وا دا کوم اون یو څه خو نه ماف کوم چې ما خو ته خلک ما چې څنګه دا لوونی په کې کړای نه کړی
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د ځنګلات محکمې مشر نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ضلع ځنګلې ژغورنې د پوره دا زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پېښور د دوابې د ځمکو کروندګرو د غنمو په پټي کې د کچالانو تخم کرل هم شروع کړي دي. ځینې هغه کروندګر چې خواري زیاته کوي او غواړي چې ګټه زیاته وشي دواړه پستونه په یو ځای او یو پټي باندې کوي. عرفان خان نن سهار خپل پټي کې په کولبا کرخې وستلې وې. کچالان په کې شیندل. د دې سره دوه نور تنان هم لګیا وو. دغه کچالان به پخپو په خاورو دننه پټول. عرفان خان، مشال ریډیو ته د غنمو په پټي کې د کروندې طریقه، ګټه وټه او د خوارې په حواله ټول معلومات ورکړي دي چې د شانواز ترکزی په راپور کې اورو.
د اویز مکو ځینې کروندګرو غنم او کچالان کرل شروع کړي. دوی هم هغه پټي کې چې پکې غنم کرلې وي د کچالانو تخمونه هم په اوږدو کرخو کې چې دوی ورته موړي او یا دوبچی وای کړي. دغه کروندګر وای د یو پټي ازمکه نه په یو ځای دوه قسمه فصلونه اخلي او په دغه دوړو فصلونو بیا د کیمیاي سرو خط یو شان راځي. د کچالانو کرونده څنګه وي؟ د ماشاد رډو هم دغه پښتنه جواب. عرفان خان نوم یو کروندګر د کچالانو د کروندې په مهال داسې ورکو.
نو پټي خو مونږ په وینو جوړو چې په کولبه جوړ کو بیا پکې غنم وکړو. هم د کچالانو پر کیلو کندوز په وینو مونږ کیلو والے دي کچالان دغه په خپل پټ بیا چې کلو بوکو غنم او ټوټو کې غاله بیو به دا چې جیره برای چې په دوله کم خرسيږي دا چې جیره بي چې اپ 500 درم خرسيږي. هر هفته کې دا چې کله د غنم خو هغه هفته کې به یو ځل دوبه دینه بچ غنم او کچالو غټ غټ ولاړي هغه یو بزل وبکو بیا په غوین راول په غوین واړو بیا په کودالو کو غپ م پکړی امه دکو بیا ولا خور ورکو بیا ور په غوین راول به ماشین کو
اوس دې کې غنم تا کله کړل د کچالو نه تور ز وړاندې به ته غنم کړی
چې غنم څنګه کچالو په کار خو چې اوټو کېږي نو بیا غنم لا خراب وي بیا موږ په خپراړو پټو وی کنه نو بیا غنم خراب وي
کله غنم دانه وس ماته شوی
نه نه لانه دا شوی نو دا شین دا ټول ښکار پرتی دي.
عرفان خان د متری تحصیل په خبرو رسیدونکې ده او کروندې هم دغلت دي. مشال ریډیو ته زیاته کړه دوی همیشه کوشش کوي چې د غنمو سره په هغه ځمکه باندې کچالان یا بیا نور د ټوټو غنی او یا نور رقم داسې کروند وکړي چې د غنمو د موسم سره یو ځای کرل کیږي. عرفان خان زیاته کړه دوی په زیات مقدار کې غنی کوي. خو د خبره د ماتری نه تر د میچنې محمد پوري ځمکه آلو او کچالو هم زیات مقدار کې کوي. دا چې کده کچالان بوټي راوخیږي نو څومره کیمیایي سره ورته په کار وي
نو بیا پټي پوره خبره ده. بوره یو نیمه نیمه بوره بس ټیم ټیم خبره ده.
کدا عام کچالان دی کورون ته کم بازار کې ملاویږي
دکان نه وینځلې شوی وینځلې شوی ته خوم نه کیږي
څنګه
وین چې کم او وینځلې شي دا دکان ته چای دادی بوره وینځي کچالو او وینځلې شي اغه نه کیږي بس همدا ته خوم دین دا څنګه وسته پاک شوی را پاک شوی نه بخټو کې بس لړکاوي.
د کچالانو ته کروندي طریقه اسانه ده خو د عرفان خان په خبره خصمانه ای بیا ګرانه ده. د زیاته کړه څومره چې به کې خواري زیاته ده نو هم هاغه عمره فصل خه هم کیږي او ګټه د نورو فصلونو نه زیاته وي. د عرفان خان سره یو ځوان ابراهیم هم په دغه پټی کې لګیاو او په خپل باندې کچالانو تخم په خاورو کې پټاوه. مشال ریډیو ته وویل
دا یار دوست ته بس را په سوال جواب کو یار کټی کچالان کرو او لگ را چې مسراغه مسجد کچالان کری اشی رات کیل په کیلو بس مو په پسه پټو او
څه کار کې پخو
زه خپل دیګونو کار کوم جی باور شي ما
دیګ مر چورته وي
او
الو د کچالو خاص کر په دونو کې یا پم دسی پروګرامونو کې
الو کې ما الو غوخه الو چې کم دی بیریانه کې ملو لګي کنه خو ډیر خلک غوخه ډیر خلک نه غوخه یې.
د خیبر پختونخوا صوبی په مختلفو اویزمکو د الوګان او کچالانو کروندې کیږي خو هغه بیا د کروندګرو د اتحاد د مشرانو خبره دومره زیات نه دي چې د دې صوبی ضرورت پوره کړي نو ځکه هم زیات الو او کچالو د پنجاب راغوختل کیږي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال په نوم خبرونه
دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمونږ پیغامونو دې مرته نشر کوو
محبت خوش کار یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه باندې ستر کی راوړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتولی شي 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0